السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه ساتایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل شوی چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوغ ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک له رسیدو وروسته د وسلوالو برید په شا وتنبول سو. امنیه قمندان رسنوي ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال ټپیان سوي. د دوی حمله په شاوتن ببل سوي او دوی ته مرګجوبله واوښته. د مولوي مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی. په ټوله کې د دشمن 10 تنه وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیری هم وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تنه سرتیری وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي، خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنیو عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر 1 پنوم ګډ پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسانه ویته وویل،
تای ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از ترورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم ویشتل سوی چې درنه وسله ور باندې ځای پر ځای سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخې بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mozda Facebook, Instagram او Twitter په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي. براین هو کم درز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې پر خپلو خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حد بند کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا اوربندي اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښ راولای سو د همدار از ویلی چې په دغه شار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې نورین لیدلې د وسلول سیالي پر ضد د ژغ پورته کول لپاره هڅې به هیڅ کله کافي نه وي. په 1950 کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسان ووژل شول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل شار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې 1000 کسان په نتیجه کې وژل شوي وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼاړخي کاندیدی یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې د دغه هیواد صدر اعظم وه. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب شول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 16 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼاړخو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته بیرته رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړي. د کیڼ اړخو واکمنۍ له پراخې اداري فساد او پر قضایي سیستم له یو اړخیزو حملو سره مله وه.